په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخه مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وکړي، یو والی او صله رحمي کار وکړي او د بیوسو او بیوزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازینۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېیمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4:00 د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیرې کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی ده. امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال 650 میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي. نور تفصیل د سفیر ولستان یوزي په راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. اغلې ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالره افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالره مرسته کړې او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هره اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو اندېښنه ښولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
پزینو سیمو کې د دغو مرستو د کمیدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. په اکثرو سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوس په دې رپورټ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر ترر، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله ترر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینه د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ کاپ او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ون پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او ځکه خپل دا غړم چې را زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارٹی دا دلتا دا پی ٹی آئی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا دا اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی، چې هلته وزیر اعظم دی دا چیلنجز به مخې ته راځي او کچری دسی وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ٹی آئی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ٹی آئی کم جارحانه دی وخت کې اگریشن دے نو آغا با ضرور دا ټول ملک کې دا غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون دا حقوق ور نکړه او درې ټول ذمہاری او مغي باندې دا.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاته نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره او یا د پرزیدنت سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ورکړه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیگل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوي وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه، چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکارانې معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړې. نور حالې د نجیب الله خیل پر پورکې.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عادي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وې، لومړی مقام یې د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، انشاءالله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارانو والیبالران با په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي، مثال لمر وي زیات وي، دا سرپوخ میدانونه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وایي په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران له ژوند وروسته ستایل، خو اوس د لانوري هڅونې په موخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي
موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کدرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو په هر لرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.